السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو تایید کړی چې د سولې او سیاست په چارو کې د سرمنشي مرستیاله روزمیری ډیکارلو به د جنوري تر پایه افغانستان ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجاریک پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د تیاریو له بشپړېدو وروسته به د میرمن ډیکارلو د سفر نیټه اعلان شي. دوجاریک زیاته کړه چې د دغه سفر هدف د دوحې د بهیر تعقیب دی. دا بهیر د 2023 کال په می میاشت کې سرمنشي انټونیو ګوتریش پیل کړی و. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی جګپوړی چارواکی وایي چې د خوارځواکۍ بحران پر هغو افغان ښځو او نجونو ناوړه اغیز کړی چې نړیوالې ټولنې هېرې کړي دي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان د څانګې مشر جان ایلیف د فرانس پریس خبری اژانس دې پوښتنې ته چې په نوي میلادي کال کې به څه پیښ شي په ځواب کې وویل چې په راروانو 12 میاشتو کې به د افغانستان نږدې 15 میلیونه ښځې او ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره چې د دوی ژوند به وګواښي مخامخ شي. نوموړي همدارا زیاته کړه چې نږدې 15 میلیونه افغان ماشومان به په روان کال کې د خوارځواکۍ علاج ته اړتیا ولري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي خبرداري ورکړی چې ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ژمنې عملي کوي او ښکاره یې ویلي دي چې په ایران کې د وینو د بهېدو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه په میز ورته پراته دي. مایک والتس د پنجشنبې په ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې هېواد یې د ایران د زړورو خلکو تر څنګ درېدلی دی. هغه ټینګار وکړ چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر ضد د تاوتریخوالي او خپلو او ځپلو کچه کولی شي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره جدي پایلې ولري. ښاغلی والتس د ایران هغه ادعاوې رد کړې چې وایي دا اعتراضونه د بهرنۍ توطیې برخه ده. نوموړي بیا وویل چې د ایران رژیم اوس تر بل هر وخت کمزوری دی او همدا علت دی چې دا ډول دروغ وایي. ښاغلی والتس همداراز وویل چې د ایران حکومت ادعا کوي چې له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو دی خو کړنې یې بل څخي. د امنیت شورا د دې غونډې په پیل کې چې د امریکا په غوښتنه جوړه شوې وه یو شمیر ایراني فعالانو هم خبرې وکړې. په جرمني کې د هغه افغان محاکمه نن پیل شوه چې په مونشن ښار کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر په وسیله په برید د یوې دوه کلنې ماشومې او د هغې د مور په وژنه او د ګڼو کسانو په ټپي کولو تورن دی. د افغان وګړی چې د فرهاد نون په نوم معرفي شوی دی او په کابل کې زیږیدلی دی د دوو کسانو د قتل او د نورو 44 کسانو د قتل د هڅې په تور محاکمه کیږي. څارنوالان وایي چې نوموړي دا کار د مذهبي انګیزې له مخه کړی. د برید پر مهال د الله اکبر نارې وهلې او غوښتل یې په برید کې دی هم مړ شي. او د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو د 50 اوورونو په نړیوال جام کې د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. لوبه افغانستان په بیټنګ پیل کړه او د اتو لوبغاړو په زیان یې سیالي لوبډلې ته 218 منډې هدف ورکړ. د جنوبي افریقا ټیم خپل درې لوبغاړي لاسه ورکړي او په شپږویشتم اوور کې یې 115 منډې ترلاسه کړې دي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. امریکا په قطر کې د افغان کډوالو کمپ تړي او هلته میشت کډوال دې ته اندېښمن دي.
بیرته افغانستان ته تګ کوم مشکلات مبتدي او د هلته جای اوسېدونکو لپاره هم نسبره چې ما اولادونه هلته واوسي.
په هرات کې پر ښځو د محدودیتونو تشدید. انرژی بخون کی مشروبات او پزوانانو اغیز.
هر ورځ انرژی سکما ورځ یو لادرې پور انرژی سکما فلم دغه انرژی لو واجبات د میډې کمرتالی څور.
نو رپورټونه او مطالب هم لرو، را سره پات شي.
د شپې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا متحد ایالات په قطر کې د افغان کډوالو کم چړي غنو امریکایي او د منځني ختیځ رسنیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کانګرس د غړو او د کډوالو د حقونو د ملاتړو ډلو په حواله راپورونه ورکړي چې امریکا په قطر کې د سیلیه په نوم هغه کم تړي چې دا مهال پکې سلګونه افغانان امریکا ته د انتقال په تمه دیر دی. په کم کې میشتو افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د خبر سخت اندېښمن کړي او نه پوهیږي چې له دې وروسته به چیرته ولاړ شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په دریم هیوادونو کې په تامه د امریکا د افغان متحدینو په اړه د متحدو ایالاتو د حکومت بیلابیلو اعلانونو په دوام اوس راپورونه وایي چې امریکا په قطر کې د افغان پناه غوښتونکو کم تړي. د واشنگتن ټایمز په شمول بیلابیلو امریکایي او د منځني ختیځ رسنیو امریکایي قانون جوړونکو او د افغان کډوالو د حقونو ځینو ملاتړو ډلو خبر ورکړی چې د امریکا حکومت په قطر کې د کاز یا سیلیا په نوم کم تړي. د دې راپورونو له مخې دا کم چې له 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو افغانانو د تخلیه پر مهال د امریکا پخوانیو افغان متحدینو ته ځانګړی سو، اوس پکې تر زر تنو افغانان امریکا ته د لیک په تمه او د اسنادو د پروسس لپاره تیر دي. د منځني ختیځ د میډیا لیست په نوم رسنۍ د جنوري په 15مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې که څه هم یاد وزارت په دې اړه کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی، خو په ټکو یې د دې وزارت یو بیان دوی ته تایید کړی چې امریکا به د مارچ تر 1.5 پورې ټول افغانان له دې کمپ وباسي او د روان مالي کال تر پایه پورې به د کاس په نوم دا کمپ په بشپړ ډول تخلیه کړي. د دې رسنۍ د راپور په ټکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غوایان ورته د افغانانو د انتقال په اړه د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن پر پالیسۍ د نیوکې ترڅنګ ویلي، له کاس کمپ درې هیوادونو ته د دې ډلې افغانانو استول یو مثبت حل کېدای سي چې په خبره یې دوی ته خوندیتوب برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې بیان دی الیزابت سټیکنی په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په قطر کې په یاد کم کې ځینې میشت افغانان هم د دې کم د تړلو خبر تاییدوي، خو وایي چې دوی د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن کړي دي. له دې ډلې د امریکا د کډوالۍ یو کیس لرونکي چې دی په یوګاندا کې او څلور کوچني ماشومان او په سرطان اخته ناروغه مېرمنې د قطر په دې کم کې متحدو ایالاتو ته د انتقال په تمه دي، وایي چې نور هیوادونو ته د تګ لپاره لار نه لري او د ګواښونو له امله هم افغانستان ته بیرته ستنېدای نه سي. د وړاندې زیاته کړه چې د خپلې کورنۍ د وضعیت او برخلیک په اړه خورا اندېښمن دی.
دا د انسان له ژوند سره لوبې دي، یو څوک یې کوي، یعنې دغه خلکو ژوند دو ټول برباد کړ. بیرته افغانستان ته تګ خو مشکلات مونږ ته دي او د حال ته جای اوسېدون کو لپاره هم نسبره چې ما اولادونه هلته واوسېږي، د مونږ څه څه سرمایه و هستي و زندگی مو هغه ټول مونږ د خپل له لاسه ورکړو. په دې فکر وکړي مونږ له امریکا راوستلو چې مونږ تاسې بیایو، د مونږ ټول ژوند یې راڅخه واخېسته او اوس داسې په میدانو خوشې کوي. د مونږ غوښتنه دا ده چې انساني حقوقو ته احترام وسي. 15 کاله په دې یو زندان کې راماندې تیر کړې، د ما اولاد یې له تحصیل نه پریښی ده. انساني حقوق باید دوته ورکول سي.
په دې کم کې وی میشتي افغاني چینی غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې له دې وروسته به خپلو ماشومانو سره چیرې ولاړ سي.
له حد زیات خفګان لرو، یوازې زه نه، دلته زخته زیات ماشومان، ناروغان او خلک دي چې ټول ډېر بد حالت کې دي. لاغه وخته چې دا خبر خپور شو فیسبوک مسؤولین دلته نشته او له کمپه بهر دي. زه یو کال او یوه میاشت کېږي چې دلته یم. تاپن کوم کسان چې زموږ په شان ستونزې لري افغانستان ته تلای نشي، ار دي چې دلته پاتې شي.
ځینې امریکایي چارواکو د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د متحدو ایالاتو د افغان متحدینو ننګه کړې ده. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو خدمتونو کمیټې لوړ پوړي دیموکرات غړي ګرګیو میکس په یو راپور کې ویلي چې د کاس تړل د ټرمپ ادارې لخوا وروستی بې پروا ګام دی چې د دې متحدینو لپاره په متحدو ایالاتو کې د خوندي ځای پر ځای کېدو لپاره هره پاتې لاره به له منځه یوسي. د دا هم ویلي چې دا له هغو کسانو سره ژور خیانت دی چې په افغانستان کې امریکا سره ولاړ و. تغشان امریکا ته د افغانانو د انتقال یو ملاتړي بنسټ افغان ایواک مشر شان واند یور په خپله اکسپانه د یو بیان په خپرولو په دې اړه د امریکا امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت نیوکه کړې او لیکلي دي چې د دې پریکړې عملي کول به سخت وي او شونی به نه وي چې امریکا په شپږو اونیو کې وکړای سي درېیم هیوادونه قانع کړي چې د ده په ټکو دا یولس سوه تنه افغانان ومني. د امریکا دولت داسې وخت دا پریکړه کوي چې تازه دوه ورځې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان په ګډون د نړۍ د پنځه اویا هیوادونو وګړو ته د ویزو پروسس بندوي. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال جنوري کې وخت له راستنېدو وروسته تل د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایډن پر پالیسیو د نیوکو سربیره د افغانانو په ګډون متحدو ایالاتو ته د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو د کډوالۍ په اړه مختلفې تګلارې وړاندې او پلي کړي دي. ټرمپ د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي چې د افغانانو په ګډون د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو امریکا ته د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي څو چې د امریکا د امنیت او د امریکایانو د شتمنۍ د خوندیتوب په اړه یې ډاډ نه وي ترلاسه کړی. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د امریکایي ځواکونو په ګډون د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ډیری افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو یا بشري ډلو سره یې کار کاوه او ځانونه یې افغانستان کې امن نه احساسول د امریکا لخوا د قطر په ګډون درېیمو هیوادونو ته بیوول شول او یا یې ورته د ورتګ لارښوونې وکړې چې اوس دا افغانان په خورا سختو شرایطو کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبان حکومت یو ځل بیا په هرات ښار کې د ښځو په جامو محدودیتونه سخت کړي دي. د هرات ښار یو شمېر اوسیدونکي ښځې وایي د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبانو په ډیری سیمو کې د ښځو پر جامو څارنه زیاته کړې او د برقې یا چادري پر اغوستلو ټینګار کوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د دې وضعیت له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلی ځکه د خوندیتوب احساس نه کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په هرات ولایت کې د رکشاو پر فعالیت د محدودیتونو تر لګېدو وروسته د ننګرهار ولایت د ترافیکو ریاست هم په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د رکشاو فعالیت محدود کړی او د فعالیت لپاره یې ځانګړي مسیرونه ورته ټاکلي دي. خو دې اقدام په ننګرهار کې یو شمېر رکشا چلونکي اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار یو رکشا چلونکي چې د خپلې یولس کسیزې کورنۍ مشري هم کوي وایي چې د ننګرهار د ترافیکو ریاست لخوا د رکشاو پر فعالیت له دوه ورځو راهیسې د محدودیت له امله یې ګټه ډېره کمه سوې ده. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پورت
وخت کې د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له دې درک اندېښمن دي. د دې ښار یو اوسیدونکی شفیق وایي رکشا د دوی لپاره د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ وسیله ده.
دا رکشې چې کومې دي دا زموږ لپاره ډېره سهولت په دې وه چې کم مصرف او که مثال چوپخانې ته تلل دومره مصرف یې نه کېده، یا به یې څلوېښت یا به یې پنځوس روپۍ غسه، خو که یو ټیکسي منګو نیسو نو هغه تقریبا دوه سوه درې سوه روپۍ موټر د مشکلاتو سره مخ وي.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې هم د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د ښاري نظم د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د شنبې له ورځې یعنې دیارلسم د جدي څخه وروسته به په ښار کې د ټولو اسناد لرونکو او بې اسنادو رکشاګانو تګ راتګ منع وي. مخکې په هرات کې د رکشاو ځینو چلوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت د رکشاګانو په تګ راتګ بندي سره د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه هم پرې نیولې ده. خو اوس د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د چهارشنبې له ورځې راهیسې رکشاو په محدود ډول او په فرعي سړکونو کې فعالیت پیل کړی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکي نارون ناردان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تردد سه چرخ ها یا رکشا ها در هرات منع شده از مسیرهای اصلی نیست.
په هرات کې د رکشاګان او تګ راتګ په اصلي سړکونو او ځینو فرعي لارو کې منع شوی، خو بیا هم په ځینو فرعي سړکونو کې موندل کیږي. زیاتره هغه لارې چې خلک به پرې له رکشا څخه استفاده کوله هم د اصلي سړکونه وه او ازان هم تمامېده، خو ستونزې ډېرې دي په ځانګړي ډول د ښځو لپاره.
د جلال آباد او هرات ښارونو یو شمېر اوسیدونکي که څه هم طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره په واټونو کې ګڼه ګوڼه کمه سوې، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښاري ترانسپورت سیستم فعال سي تر څو خلک له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ نه سي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان سید طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د ښار د نظم د رامنځته کولو لپاره سوای او د ریکشاو چلوونکو ته یې ځانګړي مسیرونه ټاکلي دي.
موخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بې نظمۍ مخنیوی دی. د ټولو ریکشا چلوونکو هیله کیږي چې د امنیتي او ترافیکي ارګانونو سره همکاري وکړي او د قانون مراعات ته ژمن پاتې شي.
دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم د دوی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې وه تر څو د ریکشاو د وارداتو او ښارونو کې د ګرځېدو راګرځېدو د کنټرول لپاره یوه طرحه جوړه کړي او پایله یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. اوس له دوو کلونو وروسته داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د ښاري ستونزو د حل او د سړکونو د نظم د ټینګښت لپاره په ځینو ولایتونو لکه هرات او ننګرهار کې د ریکشاو د فعالیت کنټرول پریکړه کړې ده. ریکشا یو کوچنی ترانسپورتي وسیله ده چې کارول یې ارزانه او اسانه دي، د خلکو په ورځني ښاري ترانسپورت کې مهم رول لري او افغانستان کې د ډیرو کورنیو لپاره د ګټې وټې او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو سرچینه هم ده چې په ځانګړي ډول پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د بیکارۍ تر پراخېدو وروسته ورته مخه ډېره سوې ده.
د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې په تیرو دوه لسیزو کې هلته د شته ستونزو له کبله د خوست مرکز ته د نږدې ولسوالیو په شان پروژې نه دي پلی شوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوست ولایت د سپیری د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لویو وړو پلونو، ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې د ځوانانو چارو عملیات په نوښت سپیری ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعالو ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړې. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشاد راډیو ته وویل
کسپیر ولسوالۍ ته فکر وکړئ، یقیناً چې د بازار نه ډېر ولرې سیمه ده، ډېر شیان نه پاتې دو، که د تعلیم په برخه کې دو، که د روډونو په برخه کې دو، که د صحت په برخه کې دو، که یوه طرف ته څه فکر وکړئ، په خوړ پورې هم کلي دي او په خوړې غوره هم کلي دي. دواړه طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزې هم لرو. کله چې برنونه شي د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا د سبق نه محرومه شي، واه ورځ، دوه ورځې، پنځه ورځې، حتی ده چې لاس ورځې هم محرومه شي.
د سپیری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپلو ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د ښوونځیو په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړي قدم کې خو موږ سړک ته ډېر اشد ضرورت لري چې ډېر سړک نه ډېر میږي پوتی او دا سهام لر دوی چې تقریبا دوه درې ولایتونه سره نښلوي. کلینیک چې وښایي او دغه په مکتبه کې وخای پوتی دي، په داسې کې چې خوار شي دغه خلک نشي رسیدګي نشي تکړای، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهمه ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد علي موهل
باید موږ ته یو داسې پلان، یو داسې پروژه هم پولیس کړو کړل شي، دغه ځوانانو پولیس ورکړل شي، د ټول ځوانانو د بیکاریتوبونه همدا قسم ته دوی په هغې کې مشغول شي، د ځوانانو چې دي او څنګه څه پرمختګ ورکړل شي، د بلارۍ نه همدا قسم ته د نشئی موادو څخه.
دا چې د سپیری او نورو سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته په رسېدنه کې به په ډله ییز ډول یوې او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تګ څومره ګټور وي. یو ځوان فعال رشیدالله همدرد په اړه وایي
یوه براخه دو دوی هم داسې حق لري، خو بدبختانه چې په تېره کېدی دي پر هغه ډول خدمات نه دي شوي. داسې برنامې چې اجرا کېږي یا مختصي دولت هم د هغې ټکې ته متوجه کېږي، هغه ځوانانو تر منځ هغه انسجام هم پر منځته کېږي، نو بیا په وطن کې ډېرو مشکلاتو دپاره یې پای ټکی کې خولی کېږي، د دې پاره به مبارزه کېږي.
بل لوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلینو وویل چې د سپیری اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکې کړي. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل
موږ لومړی سفر و د سپیری ولسوالۍ ته، د څه وختونه د ځان سره واخیستې، موږ به کوشش کوو د وختونه مطلب دوی ته یو بېده پره مطلب کور ته وکړو. موږ کوشش کوو چې په هر ولسوالۍ کې د ځوانانو شوراوې جوړې کړو او در کام زنو ته برنامه ورکو حق تلنی برنامه دي سپورتي برنامه دي عاطفيکي برنامه دي
سره لري چې په ورسته یو ډول سيزو کې د خوست په مرکز او ګرنسیمو کې د خلکو د اړتیا وړ پروژې همدارنګ د ملي پیوستون او ولسی تړون هیوادنی برنامه پلي شوی خود سپیری په ګډون تریزی علي شیر صبري باک مساخیل او قلندر هغه ورسواله وی چې خلکو ته له خال پروژو پرته د امنیتی ګواخونو لکبله د ژوند د اړتیا وړ کارونه ندي شوی
لا خبرنو ور اخوا
د طالبان حکومت یو ځل بیا په هرات ښار کې د ښځو په جامو محدودیتونه سخت کړي دي. د هرات ښار یو شمېر اوسېدونکي ښځې وایي د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر متعصبانو په ډېری سیمو کې د ښځو پر جامو څارنه زیاته کړې. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې یو ځل بیا په هرات ولایت کې د ښځو پر جامو محدودیتونه سخت کړي دي. د ښځه چې د هرات ولایت په مرکز کې اوسېږي ادا کوي چې پرون کله چې غوښتل له خپل مېړه سره یو ډاکټر ته ولاړه سي د برقې یا چادرې نه لرلو له امله طالبانو لخوا پوښتل سوې ده. دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې د جمعې په ورځ د جنورۍ په 14مه ازادي راډیو ته وویل. په دې وروستیو ورځو کې په هرات ښار کې د ښځو وضعیت ښه نه دی.
پرون چې زه له خپل میړه سره ډاکټر ته تلم دوی موږ په دوو ځایونو کې ودرولو. حتی غوښتل یې چې زما میړه ووهي چې ولې د مېرمن په مخ کې څوکۍ کې ناسته ده. دا اروپا نه ده او ولې د مېرمن برقه نه اغوندي. او کله چې زه یوازې له ډاکټره راستنېدم دوی ودرولم ځکه چې ما محرم نه درلود او دا چې چادري مې نه درلوده.
په هرات ښار کې یوې بلې ښځې هم نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو لخوا څو ځلې پوښتل سوې ده.
په دې ورځو کې موږ په ښار کې ډېری وختونه د امر بالمعروف مامورینو لخوا درول کېږو چې ولې مو چادر نماز رنګه دی، تاسو اسلامي حجاب نه لري. پرون یې هم زما د کورنۍ درې غړي درولي وو چې ولې مو حجاب سم نه دی. دا چلند د دې لامل کېږي چې خلک د نامنه احساس وکړي او زه خپله د خوندیتوب احساس نه کوم چې اسلامي حجاب لرو نو ولې پوښتل کېږو.
د هرات یو بل اوسېدونکي چې په یو خصوصي دفتر کې کار کوي ویل ان کله چې چادر نماز هم لري باید ټول مخ پټ کړي او په خبره یې له دې وضعیت څخه د ویرې له امله هڅه کوي چې سهار وختي کار ته ولاړ سي او ناوخته کور ته راستنه سي. ځینو راپورونو کې د هرات اوسېدونکو په حواله ویل سوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبین ښځې په زور له موټرو راښکته کوي، په تاوتریخوالي یې توقفوي او هغه موټر چلوونکي هم جریمه کوي چې دوی انتقالوي. هڅه مو وکړه په هرات کې د طالبانو د حکومت د والي ویان یوسف سعیدی د هرات ښار د اوسېدونکو د میرمنو د اندېښنو او شکایتونو په اړه وپوښتو خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د نومبر په 9مه رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د چادرې اغوستلو د اجباري کولو موضوع رد کړه، خو ټینګار یې وکړ چې نه یوازې په هرات کې بلکې په ټول افغانستان کې ښځې او نجونې اړ دي چې اسلامي حجاب مراعات کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت روان کال په قوس میاس کې هم ناروغه میرمنې او پایوازان د هرات سیمه ییز روغتون ته د چادرې پرته له ننوتلو منع کړې او آن په روغتون کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو لپاره د برقې یا چادرې اغوستل هم اجباري کړل. یوې ښځینه ډاکټرې ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي وو که څه هم ټول روغتیایي کارکوونکي ماسکونه او حجابونه کوي خو طالبانو له دوی غوښتي چې چادرې واغوندي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم د تیر کال د نومبر په 9مه په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې په هرات کې ښځینه ډاکټرانې، ناروغانې او د هغوی خدمتکارانې یا پیوازانې له حجاب پرته روغتونونو ته د ننوتلو اجازه نه لري. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو دا اقدام غندلی او دا یې د ښځو پر ازادي ښکاره برید بللی دی. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخوندزاده د 1401 کال د ثور په 18مه په یو فرمان کې د خپل حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څخه وغوښتل چې په خزو حجاب په جبري ډول تطبیق کړي. طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان وخت لبیا ستنېدو وروسته نه یوازې په هرات ولایت کې پر خزو بلکې په ټول افغانستان کې پر خزو او منجونو ګرم بندیزونه ولګول چې په کې لشپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونونو او حتی طبي مؤسسو کې د زده کړو بندیز شامل دی. دوی دغه شان ډیری ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، له تفریحي پارکونو، سپورتي کلبونو، حمامونو او له محرم پرته د اوږد واټن سفر کولو څخه یې هم راګرځولي چې د اقداماتو یې په ملي او نړیواله کچه ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. خو دوی تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه ادا چې د ښځو د حقونو فعالینو، بشري حقونو سازمانونو او ان عام خلکو ته د منلو نه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په وروستیو کې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د انرژي ورکوونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده. یو شمېر ځوانان وایي چې هره ورځ له دغو مشروباتو استفاده کوي او سره له دې چې له زیانونو یې خبر دي، خو پریښودل یې ورته اسانه نه دي. ډاکتران خبرداری ورکوي چې د دې مشروباتو دوامداره او ورځنۍ استفاده د انسان فزیکي روغتیا له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
انرژي ورکوونکي مشروبات د افغان ځوانانو د خوښي وړ څښاک، خو ډاکټران یې له خطرونو سره مل بولي. په دې وروستیو کې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د انرژي ورکوونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده، خو ډاکټران خبرداری ورکوي چې دوامدار او ورځنی استعمال د بدن روغتیا ګواښي او د بیلابیلو ناروغیو لامل کېدای شي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا څښاک د شپې ویښ پاتې کېدو، ستړیا لرې کولو، د تمرکز زیاتولو او د بدني ځواک لوړولو لپاره کاروي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د دغو مشروباتو له زیانونو خبر دی، خو پریښودل یې ورته ستونزمن دی.
هره ورځ انرژي څښم، په ورځ یو لا درې پورې انرژي څښم، خو له همدغې انرژي له وجې ماته د معدې او د مثانې چرک، حتی ځینې اوقات که دا ونسکم ماته سردرد هم منځته کېږي، خو بیا هم نشم کولی. دغه انرژي باندې مې ډېر زیار وباسه، ډېر مې کوشش وکړو چې دا انرژي پرېږدم، په دې حال کې چې زه پوهېږم دا موږ ته تاوان هم کوي خو نه کېږي.
روغتیا پالان وایي د انرژي ورکوونکو مشروباتو پرېښودل ځکه ستونزمن دي چې په دې مشروباتو کې په ډېره اندازه کافین موجود دي او کولی شي جسمي او رواني روغتیاتوب رامنځته کړي. فرشته چې د انرژي ورکوونکو مشروباتو بل کارونکې ده، د دغه څښاک د دوامدار استعمال د نورو پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما تجربه دا ده چې ما نږدې څو کاله انرژي او ګاز لرونکي نشابه به استعمال کړي، تر دې چې د شپږو میاشتو لپاره په ډېر خطرناک جلدي حساسیت اخته شوم چې د لاسونو او پښو په برخه کې و. په پیل کې ډاکټران نه سو پوهېدلای چې لامل یې څه دی، تر دې چې د پوستکي ډاکټر د نوشابو له استعمال من اکرم کله چې مې بیا وسخلې اوس هم چې حساسیت مې لاړی دي.
د روغتیا پالانو په وینا د انرژي ورکوونکو مشروباتو له حده زیات استعمال د قند او کافین د لوړې کچې له امله د بدن هورموني توازن ګډوډوي، د فشار کچه لوړوي، خوب ګډوډوي، حافظه کمزورې کوي، ذهني وده کموي، د پوستکي ستونزې لکه دانې او التهاب زیاتوي او نورې ناروغۍ هم رامنځته کولی شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام وایي د انرژي ورکوونکو مشروباتو ډېر استعمال خطرناک دی.
د معدې ستونزې پیدا کوي، هغه وال د معدې چغل ول د مریض سره ارتباط لري، د دې وال د خرابېدو سبب کیږي، د پښتورګو لپاره ستونزې پیدا کوي، ځکه دا مشروبات انرژي لرونکي مشروبات په خپل ترکیب کې ډېر سخت او قوي مواد لري. دریم د دې زیان دا دی چې د چاغښت منځ سره وړي، د دې د بدن شکر ډېریږي، زړه ناروغۍ پیدا کوي، ځکه دوی د فشار د لوړېدو سبب کیږي، او په زړه کې د ځینې نورو ناروغۍ چې هغه د زړه بې نظمي ورته وایي، اریتمیا ورته وایي، دا ناروغۍ منځ سره وړي.
د ډاکټر سیام په خبره هغه کسان چې عادتاً له انرژي ورکوونکو مشروباتو استفاده کوي باید هڅه وکړي چې ورو ورو د استعمال اندازه کمه کړي او پر ځای له سالمو او طبیعي بدیلونو لکه اوبو، د لیمو اوبو او شین چای څخه استفاده وکړي. د ټینګار کوي چې د عامه پوهاوي زیاتوالی، د کنټرولي مقرراتو وضع کول او ځوانانو ته د سالمو بدیلونو تشویق کولی شي د انرژي ورکوونکو مشروباتو د استعمال په کمولو او د ټولنې د روغتیا په ساتنه کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوی غړی خان جان الکوزی وایي، له 50% زیات انرژي ورکوونکي مشروبات په افغانستان کې تولیدیږي او لږ اندازه یې له نورو هیوادونو واردېږي، ځکه د ده په وینا د دغو مشروباتو پر وارداتو تعرفه نږدې 40% لوړه شوې ده. ښاغلی الکوزی که څه هم د دغه مشروباتو د کلنې سوداګرۍ کچې په اړه جزئیات ورنه کړل، خو تاییدوي چې په دې وروستیو کې استعمال زیات شوی دی. د علمي څېړنو له مخې انرژي ورکوونکي مشروبات چې د فعالیت د لوړولو د محصولاتو په توګه بازار ته وړاندې کیږي، په ډېره اندازه کافین، قند او نور محرک مواد لري. په افغانستان کې د غوڅ خاک ته اسانه لاسرسی او پراخه بازار موندنه دا محصولات په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره ډېر جذاب کړي دي. د نړۍ په ډېریو هېوادونو کې د تنګي ځوانانو لپاره د انرژي ورکوونکو مشروباتو پر پلور او استعمال محدودیتونه لګول شوي دي. په ځینو هېوادونو کې د ټاکلي عمر څخه کم کسانو ته د دغو مشروباتو پلور منع دی او یا هم د روغتیایي خبرداري لیکنې پرې لیکل کیږي. خو په افغانستان کې دا څښاک چې په بېلابېلو نومونو او ډولونو موندل کیږي، په پراخه کچه او له کوم محدودیت پرته ټولو ته د لاسرسي وړ دی.